کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت یې د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده ازیکده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بې غوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال فرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونی سپیو داړلې دي.
14 د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوی لپاره، او هغه کله چې سپی په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل یې د عامې روغتیا ریاست یعنې د تطبیقوونکو انجو په همکارۍ باندې ترسره کېږي. فقط بشري قوه بشري ځواک د ښاروالۍ په مربوط کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه ښاروالۍ کسان ورته اچي په ساحه کې بېرته سپی دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د ښاروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبر هم ورکړي. ولې د ښاروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپی په اړه دا څه کیسه وه چې دلته یو غوا مریضه ونه، کله چې هغه مریض شوی و بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللی و، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپی د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر شوی دی چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپی نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش داسې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي بې جا جای ونه غورځوي، مسؤولینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشت سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دي.
لاس پنځه لاس نفر یې خوړلې دي کنه. د موږ له مسیرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه مخنیوی وسي کنه. خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي، او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې ده یو شی ورته چې مخنیوی وسي. خو له مسیرانو نه هم دا غوښتنه ځي دي او مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسولین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپی پیدا سوی دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دی وایي دا ځل بیا د لیونی سپی و د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلمه کوم. افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته کې خود چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی دی.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال کوم درته پیدا کیږي چې د کیسن د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات ننګرهاري لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د شبو دالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبې د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو پخو کیناسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومې شي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغی بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاری دو وګمی ضرور خبرګه کړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته ترازا په نکریزو یې سور کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي وږمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچی ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې د متوانی دلی دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوی چاپ شوی اثر پانی په هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان په هنتون لخوا د اند پونم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شو په دې مجله کې خبره شوی مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هولانوری پراپور کی
د سید جمال الدین افغان په هونتون مالی او اداري مرستل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کی دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقاله چاپ کړي دي
ان ته علمی مجله رمړی غاڼه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای د سید جمال الدین هونتون کې لمړی مجله ده او لمړنی غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده
اند علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوه ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوی مقاله د پهونتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي
بل مګنه هم چاپ ته ماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګنه هم لچاپه وځي
د سید جمال الدین افغان په هونتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل
نو داز مونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخیدي د استادانو ترڅنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي په دې کې محصلین سره هم ډېره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خپره شي او د خیره وي پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي ان مجله او اجتماعات والا چې دی غیب خپل مقاله ځان لغپره پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یدونی ورد چې د جمهوریت په لومړی کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خبرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشټوالي په وجه مزل لندو او ډیر زر بیرته بند شوې یوازې په حکومتي بودیجه پریدون کې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت لچاپره وځي چې لړلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالي او د پوهنې ریاست مجلې یدولې شو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فېستوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکي وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیران کړی دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوشمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او دریمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له ډیر سو کیسو څخه پورته وو، یعنی دغه فستیوال ته له ډیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو ډیر سو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکې کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړس.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپروت و رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره، د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بدل شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي. هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې. شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سایه بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پریږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لري. سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښودېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ خو بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته پر زړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو را کړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر را کړې. سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم، کوم دوران چې دي یا د فیسټیوال دی روان کې چې دي د پښتو د برخې، زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکاره شوی شي. او خو دا دی ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي. یا دې ټولنې سره شاید دوی د ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی، ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی فقط ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر باندې د البته نرواکۍ یا د نارینه وو له خوانه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی حاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره عموکې ټیټ نه تکل کېږي. نو دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزې ته ووي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخی نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چی غوي، لیکن به پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي، لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقاً منطقي کیسه کوي. ستوندلاري خدای ما دې لمړنوي کیسونه یو کیسه ده. نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کومې کې شو چې لګلې اوس پرمه یو ځای لګلې نو نه پیګم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه انتخاب کړو دغه ته دوی اولیت ورکړي د پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسې جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې چورغ برګه یې کړه څو ځله دا راغله د چادري وښوره ده لکه څنګه چې تاسو وایسي د سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخ کې لیکلې و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر په دې عمر کې واسته منه ما تر خبره تاسو چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډي کیسې غواړي او آل په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به ځو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال موږ ځانته ورکو خو تر شاید ما موضوع نه شي مقام وانا خلی چا لپام دومره کی ورنه شي خو مګر کله چې واسست ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غنو اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیا کې په پات شو د کیسې کوالي لمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته جېړې پاڼې لونه بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه وړه بده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړی، خو دوی اندیښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یاد شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دی ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستان ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه ته یو سید پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
زبانهای افغانستان ساخته شوند.
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشایخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم او اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شوندو په زخمی کوته مې لدار دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بی سیک آواز سندری وایم موسیقی غږوم لدار دډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندی انسان لدار د بی وغږو د زوړ جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوی هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي د ژړا درد به له سترګونه تل پاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځمه خامخا درځمه نوی رباب نوی ستار سره پوهیږې هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړي کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمندو ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیه نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
خلې سپیشلی په مننه چې دا شیری په ازادي رادیو یا د پی مجلې پروګرام لورولای وو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې ورسته به په دې قوم کې د جنونو ولور دونیم لک افغانۍ وي د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هر کله کړي او شمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی قومی مشرانو پریکړه کړي کچېری د لکنو کومکاس لدی پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادي هر ډول اړیکې پری کوي قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې زین نور ریواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دی
ورته موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې کدل ته دونیم لک بو سیری 500 روپۍ دې پورې وی چې هغه کوټه پوهیږي خو زومبو هغه دی خلک نیوی ماما نشتا غوړی نشتا وریزی نشتا خلیفہ نشتا ترنه نشتا یعنی لا جوړه جمع شپې جوړبو خو هغه نیوی دی پور پکو نیوی څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی په خو نیوی
قومي مشرانوی لوړ ولور د دې لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسی او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې او چات کی یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا وی ته وکی دا نو ولته نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نشي پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سي ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عام خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. ش ډیر شي
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ میں نسوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را تکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دیو خندل ستا شایستا زوانی لکده من شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زانوی دا ارغو دزوانی ورزی وش بی پای انتظار کی تیری سوی چی دزر کورنی دا چا دلا میوری تصویر اکشیش ده دشایست نشی را پریش ده غمیو تل زوما میل ما ستا دیاری کم پایدا سپیر لازشن را گوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلو یزر گیدی چی را سرا میخفر لالیدی نانی کول دی مسافر یار د جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجرا سا مور تزا نیمش پا دا تنهایی دا دا جانان گرانا جدایی دا ستا غمونا میل مانا قربان دی خرم ویلا دزر هیره دل دیرا تگرانا چاچو وایو جانانا ایمه سول زوار شوندان چنن جواب راکی جانان فل مطلب پورا کوي
جڑو مالا نن رازی ستا پلاس کسر بنگڑی